アバサテラジオ。
شنبه د تلوی 19 د فبروري 8 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شو او د ماشوم تورو به جوړه خبرونه په منځني صفه 12 پژنوي په ټول افغانستان کې خبري شي او د انټرنیټ لالارې په ازادي راډیو .com کې نیول شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د شمشاد زدرن په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د کورونا یو چارو وزارت وایي د پولیسو د معاشونو ستونزه چې له یوې مودې راهیسې پیدا شوې وه هواره شوې ده. له دې مهم خبره وو چې د پاکستاني طالبانو او د اسلام آباد له لورې د ټاکل شوي پلاوي د سولې په خبرو کې اختلافات پیدا شوي دي، خو سمدستي خبرونه لرو. ترکمنستان غواړي چې افغانستان ته ډېره برېښنا ورکړي. د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرې له نوي خنډ سره مخامخ شوي دي او د روسیې په سوچي ښارګوټي کې د اولمپیک لوبې رسمن پرانیستل شوې. د خبرونو تفصیل. د ترکمنستان جمهور رئیس وایي هیواد یې چمتو دی چې افغانستان ته زیاته برېښنا ورکړي. دا خبره قربانګلی بیردمحمدوف د جمعې په ورځ د وزیرانو د کابینې په غونډه کې وکړه. د ترکمنستان جمهور رئیس وویل په هغو وړاندیزونو غور کوي چې له مخې به یې افغانستان ته د برېښنا صادرات زیات شي او دغه راز به د انرژۍ د توزیع او انتقال ظرفیتونه هم پورته کړي. د ترکمنستان حکومت د وزیرانو په غونډه کې افغانستان ته د برېښنا د انتقال د نورو لینونو په غځولو هم بحث وکړ. ترکمنستان په سیمه کې د انرژۍ مهمه منبع ګڼل کېږي او په افغانستان سربیره ترکیې او ایران ته هم د برېښنا د انتقال په پروژې کار کوي. ترکمنستان دغه راست تاجکستان، قزاقستان، پاکستان او د قفقاز حوزه هیوادونو ته هم د انرژۍ په انتقال غور کوي. تاجکستان وایي په افغانستان کې د کوکنارو او بانګو کر مخ په زیاتېدو دی او دا په تاجکستان کې د جرمونو له زیاتېدو سره مستقیم تړاو لري. د تاجکستان د نشه یي موادو ضد ادارې رئیس رستم نظروف د جمعې په ورځ وویل په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د اپیونو تولید زیات شوی او دغه راست د چرسو تولید هم ورسره ډیر شوی دی. له دې امله نه یوازې په تاجکستان کې د نشه یي موادو اړوند جرمونه زیات شوي، بلکې له افغانستان سره پر پوله پراته نور هیوادونه هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د تاجکستان د نشه یي موادو ضد ادارې رئیس رستم نظروف خبری کنفرانس ته وویل په 2014 میلادي کال کې تاجک امنیتي ځواکونو شاوخوا 2000 کیلوګرام نشه یي مواد نیولي چې دا د 2012 میلادي کال په پرتله په 11.8 زیات دي. بل لور ته د ملګرو ملتو د نشه یي موادو او جرمونو ضد اداره وایي په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کر په سیمو کې په 16 زیاتوالی راغلی او په 2009 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو. دا اداره وایي په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د اپیونو تولید په 9 زیات شوی وو او څه باندې 15,000 ټنه اپیون په دې هیواد کې تولید شوي وو. ل ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبري د جمعې په ورځ لنوي خنډ سره مخامخ شوې او د طالبانو یو استازي مولانا عبدالعزیز وویل که د خبرو په اجنډا کې په پاکستان کې د اسلامي شریعت د جاري کولو مسله داخله نشي دوی به د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. مولانا عزیز چې په اسلام آباد کې د لال مسجد مشر امام دی وایي د پاکستان د اساسي قانون پر ځای باید د قرآن او احادیثو احکام جاری شي. د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل تر هغې چې چارواکي د دې خبرې ډاډ ورنه کړي د سولې په خبرو کې به ګډون ونه کړي. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان استازو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي وو چې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې به کار کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ د تورې بهیرې ښارګوټي سوچي کې د اولمپیک ژمنۍ لوبې په رسمي ډول پرانیستې. د نړۍ د اوپرا مشهورې سندرغاړې انانی تروبوکو په یوه لوبغالي کې چې شاوخوا 40,000 کسان پکې راټول شوي وو د اولمپیک سرود ووایه. د سوچي په لوبو کې د نړۍ د بیلابیلو برخو لوبغاړو او مینوالو ګډون کړی دی. د نړۍ د مشرانو له ډلې د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون، د چین جمهور رئیس شین جین پینګ، د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان او د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکویچ د سوچي د لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړ. د امریکا ولسمشر بارک اوباما، د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون، د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند او نور مشرانو په دې مراسمو کې برخه نه ده اخیستې. روسیې په سوچي کې د المپیک د ژمنیو لوبو په تاسیساتو شاوخوا 50 میلیارد ډالر لګولی دی. ترکی چارواکي وایي د دغه هیواد یو پیلوټ هغه اوکراینی چې غوښتل یو الوتکه د سوچي لور ته وتښتوي وغولاوه او تیاره یې په استانبول کې ښکته کړه. مخکې داسې خبر ورکړل شوی و چې د ترکیې اف 14 الوتکو له مسافرو ډکه الوتکه له اختطاف کوونکي سره کښېناستو ته اړ ایسته. د پیګاسس شرکت دغه الوتکه د اوکراین له خارکیف ښار را الوتې وه او استانبول ته تله. کله چې نیمایي سفر لا نه و شوی، یو اوکراینی چې یو شی په لاس کې و پیلوټ ته خبر ورکړ چې له ده سره بم دی او الوتکه دي د سوچي په لور روانه کړي چېرتر چې د المپیک ژمنۍ لوبې پیل شوي دي، کنه چاودنه به وکړي. د استانبول والي وروسته خبریالانو ته وویل چې 45 کلن پیلوټ برمته کوونکي ته داسې ښکاره کړه چې الوتکه یې سوچي ته بیولې ده. د استانبول په هوایي ډګر کې وروسته له 4 ساعته 111 مسافر پرته له دې چې څه زیان ور ورسي چې له برمته کوونکي څخه خوشي شول او برمته کوونکی ونیول شو. کله چې بیا وروسته الوتکه وپلټل شوه په هغې کې چاودیدونکي مواد نه و. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه کوي چې د پولیسو د ځنډیدلو ماشونو ستونزه هواره شوه.
د پوس په میاشت کې مکمل رسیدلې ماشونه او د جټ میاشت هم له خیر سره توضیح کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکوي چې وسلوال غواړي انتخابات ګډوډ کړي.
موږ اطلاعات دا ښیي چې دوی دپاره دغه دستور ورکول شوی چې ټول تلاش کوي تر څو د انتخابات امنیت دوی اخلال شي.
د همدې انتخاباتو په اړه مو د خبرونې په اخیره کې د ازادي راډیو د یو اوریدونکو نظر هم د ژوند رنگونه په پروګرام کې اخیسته.
یو را کولای شي چې د ملت برخلیک وټاکي او په یو هیواد کې مثلا د دې رایو په اساس باندې یو خبر بدلون رامنځته شي.
په دې خبري مجله کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې مسله پکې چیرل شوې ده. په تیرو څو ورځو کې ازادي راډیو سره په ټلیفوني تماسونو او پیغامونو کې وویل شول چې د افغانستان پولیسو ته معاشونه په خپل وخت نه رسیږي او په ځینو ولایتونو کې له 2 میاشتو راهیسې د ملي پولیسو معاشونه نه دي اجرا شوي. دا چې ستونزه په کوم ځای کې ده، جنقه الکوزي د کورنیو چارو د وزارت له معین جنرال حیدر بصیر سره د ازادي راډیو د مرکې پر استناد راپور برابر کړی.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي پولیسو منصوبین شکایت کوي چې له 2 میاشتو راهیسې ورته معاشونه نه دي رسیدلي او له دې درکه له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت معین جنرال حیدر بصیر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان مالی وزارت د 2013 مالی کال د ختمېدو او د خپلو حسابونو د سمبالښت په مقصد په کودونو کې یو څه بدلون راوستی و او له همدې امله د پولیسو د معاشونو په اجرا کې یو څه ځنډ رامنځته شو، خو دا مسله اوس حل شوې ده.
د قوس په میاشت کې مکمل رسیدلې ماشونه او د جټ میاشت هم اوس پر بلان شوې دي، مکمل
د سیمه ایزو پولیسو لخوا هم ازادي راډیو ته د پیغامونو له لارې شکایتونه رسیدلي چې دوی ته معاشونه په وخت نه رسیږي. د کورنیو چارو د وزارت معین جنرال بصیر په دې اړه وویل
معاشونه د پولیس محلي لکه چې پولیس ملي په هغه وخت معاش اخلي دوی هم اخلي، صرف د دوی معاشي زمینه د معاش سره یو ځای اخلي دوی، ځکه چې دوی په وظیفې د کور نږدې دی اوی اخلی. لیک به تغییرات وظیفه چی رازی وزارت داخلی را برای کوشش کهوی چه دا امتیاز دونانان یا دی وزارت مالی لخوانه که آشی بل استحقاق ورته ورکل شي چې دا تکافو وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي درون د ځنډ له امله اندېښنې زیاتې شوي چې بهرني ځواکونه ممکن د روان عیسوي کال په پای کې له افغانستانه ووځي او نړیوال مرستندویان ممکن خپلې مرستې راکمې کړي. ځینې کارپوهان باور لري چې د نړیوالو مالي مرستو په کمېدو سره به د نورو برخو په نسبت د افغانستان امنیتي ځواکونه له زیاتو ستونزو سره مخامخ شي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د تأمیناتو او مالی چارو مرستیال وزیر جنرال حیدر بصیر وی چې د جدید میاشتې د پولیسو یو برخه معاشونه نن توزیع کیږي. ازادي راډیو د کورنیو چارو د وزارت له دغه مرستیاله پوښتنه وکړه که چیرته بیا هم پولیسو ستونزه لرله څه وکړي. جنرال حیدر بصیر وویل
څلور نونس تلیفون د ټول قواو پولیس په اختیار کې دي او د ریاست مالی نوکریوال لري 24 ساعته په خدمت کې دي. هر چا چې کوم شکایت لري د یو څل نونس نه او د مالی د ریاست تلیفون ته کولای شي چې خپل شکایت ورسوي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت موین جنرال حیدر بصیر.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو د مخنیوي لپاره نوي او جدي تدابیر نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي ارګانونو په کشفي راپورونو کې ویل شوي دي چې د دولت وسلوال مخالفان په روان ژمي کې خپلو مرکزونو ته نه دي ستانه شوي او ورته امر شوی چې د انتخاباتو بهیر سبوتاش کړي. د موضوع نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د کورنیو چارو وزارت وایي دوی خبر دي چې د دولت وسلوال مخالفانو د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د تروریستي بریدونو پلانونه جوړ کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې پولیس کشفي او استخباراتي ادارې د انتخاباتو د امنیت لپاره نوي او جدي تدابیر لري او د دولت د وسلوالو مخالفانو پلانونه به شند کړي.
موږ اطلاعات دا شي چې دوی لپاره دغه دستور ورکول شوی چې دوی په افغانستان کې باید پاتې شي، ځکه چې دوی خپل مراکز تر نه شي، نو ټول تلاش دی چې تر څو د انتخابات امنیت د دوی خلل کې دا تقریبا کاملا موږ آگاه یاستو او دې لپاره متدابین نیولای.
د کورنیو چارو د وزارت ویان وای د پولیسو د کمیت او ظرفیت له نظر دوی ستونز نه لري، خو په کابل او نور خارونو کې د وسلوالو د ډلیزو او ځانوژونکو حملو په مخنیوي کې د خلکو پر وخت همکاري ته اړتیا لري. افغان چارواکي وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره درې اچولو له شپږ زره اته سوه پنځه څلوېښت مرکزونو څخه د شپږ زره څلور سوه یو دېرشو مرکزونو امنیت ټینګ دی او امنیتي ارګانونه د پاتې څلور سوه څوارلسو مرکزونو د امنیت د خوندي کولو لپاره هم هڅه کوي. په کابل او ځینو سیمو کې روسي حملو او د دولت وسلوالو مخالفانو ګواښونو ته په پام سره د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په باب زیاته اندېښنه موجوده ده. خو صدیق صدیقی وایي چې امنیتي ځواکونو د رای اچولو د ګڼ شمېر هغو مرکزونو امنیتي ستونزه حل کړې ده چې د انتخاباتو پر مهال د امنیت په اړه اندېښنه موجوده ده. د پوځي چارو کارپوه متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل وایي افغان امنیتي ارګانونه باید د عملیاتو ابتکار په خپل لاس کې واخلي او په پوره دقت سره د مهمو سیمو په ځانګړي ډول د کابل او لوی ښارونو امنیت ته نوي تدابیر او پرمختللي تکتیکونه په کار واچوي.
دا خو یو اختیاري اسبه د دولت په مقابل کې، نو په دې خاطر باندې د موږ امنیتي قوتونه سر له اوسه باید دوی دوه شی ډیر سخت نظر کې ونیسي، خپل کشف او خپل استخبارات په هغو نقطو کې چې هلته آسیب پذیره دي ډیر زیات کا، مخصوصا په ښارونو کې. دوی باید لومړی نمبر ازاراتو ته لاړ شي، مخصوص ګروپونه ولري په دغو ځایو کې چې ډیر مهم مهم ځایونه دي، د هغو دپاره سرعت باندې باید تدابیر دغه ګروپونه په سرعت باندې استعمال شي.
افغان امنیتي ارګانونه په داسې وخت کې د انتخاباتو لپاره د امنیت ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې پیل شوي او په آرامه فضا کې په افغانستان کې د واک د سولې انتقال لپاره د دې هیواد خلک سترګې په لاره دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفانو هغه پلانونه به شنډ کړي چې غواړي انتخابات ګډوډ کړي. په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سوله کېدای شي دا مسله څیړو، او دا موضوع مو هم راخیستې ده چې د اسلام آباد او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په کومه خوا روانې دي.
د دیارلس سوه درې نویم کال انتخابات، تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه
د ازادي رادیو په خبرونه کې د انتخاباتو په اړه هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر بجو پورې تاسې مطالب راپورونه مرکه او نور مطالب اوریدلی شي. و بجې او 15 دقیقې دي د لنډو خبرونو وخت را رسیدل. د ترکمنستان جمهور رئیس وایي هیواد چمتو دی چې افغانستان ته زیاته برېښنا ورکړي. دا خبره قربان ګلی بیرته محمدوف د جمعې په ورځ د وزیرانو د کابینې په غونډه کې وکړه. تاجکستان وایي په افغانستان کې د کوکنارو او بنګو کر مخ په زیاتېدو دی او دا په تاجکستان کې د جرمونو له زیاتېدو سره مستقیم ارتباط لري. د پاکستاني طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرې د جمعې په ورځ له نوي خنډ سره وروسته تر هغه مخامخ شوې چې د طالبانو یو استازي مولانا عبدالعزیز ویل که د خبرو په اجنډا کې په پاکستان کې د اسلامي شریعت د جاري کولو مسله داخله نشي دوی به د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ د تور بهیرې شارګوټي سوچي کې د المپیک ژمنې لوبې په رسمي ډول پرانستې. ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنمی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د پاکستان د حکومت او د دغه هیواد د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي. د دې خبرو د تازه ستونزو په اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري، خو د نړیوالو چاپي خبرونو په کتنه کې یو هم دا مسله چیرل شوې ده چې آیا د افغان حکومت او افغاني طالبانو ترمنځ هم د سولې خبرې کېدای شي. دغه چاپي خبرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
اکانومست مجلې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل کېدو او په افغانستان کې هم د ورته خبرو د امکان په اړه مقاله خبره کړې ده. فارن پالیسی خبرونه بیا په افغانستان کې د ژورنالیستانو د فعالیت او مسؤلیت موضوع څرګندلې ده. اکانومست لیکي په څه ډول چې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرې ستونزمنې دي، همداشان په ګاونډي افغانستان کې هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مخته خندونه موجود دي. اکانومست لیکي په دې ورسېو کې راپورونه خبره شول چې طالبانو په پټه له ولسمشر حامد کرزي سره تماس نیولی دی، خو دا خبرې اترې پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېدي او طالبان حتی د دې خبرو له ترسره کېدو هم انکار کوي. مجله وړاندې لیکي که خبرې اترې ترسره شوي هم وي لګټې به زیان زیات وي او هغه ځکه چې کومه نتیجه نه ده ورکړې او بل لور ته د ولسمشر کرزي پر حکومت د امریکا بې اعتمادي هم زیاته کړې ده. فارن پالیسی خبرونه د ژورنالستانو د مسؤلیت د کمیټې د مؤسس نجیب شریفی له خوا لیکل شوې مقاله خبره کړې چې عنوان یې د افغانستان له ژورنالستانو څخه دفاع. په دې مقاله کې راځي په داسې حال کې چې ټول د افغانستان د راتلونکي د نړیوالو ځواکونو د وتلو او راتلونکو انتخاباتو په باب خبرې کوي، د دې هیواد یو مهمه لاسته راوړنه چې د ژورنالستانو ازادي او مسؤلیت دی له ګواښ سره مخامخ ده. د فارن پالیسی په وینا همدغه ازادي ده چې د بشري حقونو د بیان د ازادۍ او شفافیت په برخه کې افغانستان د سیمې له هیوادونو څخه سر لوړی کوي. خو د مطلب د لیکونکي په وینا اوس دا ارزښتونه د حکومت طالبانو او زورواکو لخوا ګواښل کېږي. د مقاله لیکونکي نجیب شریفی افغان ژورنالستانو ته د زیات شمیر ګواښونو او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي مثالونه ذکر کړي، خو وایي چې له دې سره بیا هم د افغانستان د رسنیو شبکه خپل پرمختګ ته دوام ورکوي. فارن پالیسی زیاتوي افغان ژورنالستان د اداري فساد، د آزادې ټولنې د اهمیت، د بشري او د ښځو د حقونو د لومړنیو ارزښتونو په څیړلو سره ځان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی. د مطلب لیکونکي وایي دغه ارزښتونو ته باید درناوی وشي ځکه د دې له منځه تلل به یو لوی مصیبت وي.
د ازادي راډیو د رواني خبرې مجلې په پیل کې مو دا خبر درلود چې تاجکستان په افغانستان کې د کوکنارو د کر زیاتېدو ته اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو عالي رتبه چارواکي په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاقبرانو د فعالو ډلو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په نړیواله کچه د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام آر برانفیلد وویل په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د نړیوالو مبارزه ښه پر مخ ځي. لده سره په واشنگتن کې د ازادي راډیو خبریالې ګلناز اسفندیاری مرکه کړې. د دې مرکې جزئیات د سالم محمد سالی پوره پور کې.
په نړیواله کچه د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر ویلیام آر براونفیلد څخه پوښتنه وسوه. د کوکنارو د کښتونو په لمنځوړلو کې ولې امریکا د وسلوالو طالبانو په نسبت ناکامه ده؟ ځکه اوس پر 2 لک هکټار ځمکه کوکنار کرل سوي، حال دا چې په 2001 میلادي کال کې دغه اندازه 8000 هکټار وه. علت څه دی؟
The simple answer to the question is when the Taliban was
ساده جواب دادی په خو Taliban د کوکنارو د کښت خلاف خو اوس دغه ډله خلک د کوکنارو کښت د هیروینو تولید او خرڅول ته هڅوي. دغه مواد په افغانستان او نړۍ کې د ملیونونو انسانانو د مرګ سبب کیږي. کله چې دوی د دغه کښتونو د اړولو ملاتړ کاوه ټول امنیتي ارګانونه یې په واک کې وو. اوس طالبان له خپل قوت وسلوالو ډلو او وسلو څخه په استفادې خلک د دې کښت کولو ته هڅوي. د منطق له مخې اوس وضعیت ډېر پیچلی دی.
وضعیت پیچلی دی خو امریکا د مخدره موادو د قاچاق پر مخنیوي تر 6 میلیارد ډالرو زیات لګښت کړی. داسې ښکاري چې دغه هڅې ډېرې بریالۍ نه وې. د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 40% زیات شوی. ولې؟
The United Nations figure shows an increase of
د ملګری ملتونو ارقام د تیر کال پرتله ل 33% پورې زیاتوالی شي. راځي د مسلې ته لږ په ژور نظر وکړو. ارقام شي چې د هیروینو مجموعي تولید هم د غمرو یا تر دې کم سوی دی. یعنی نوی کوکنار په للمی او یقینا په دشتي سیمو کې کرل شوی. هلته کوکنار ډیره واده نه کوي، تولید هم کم دی. په ارقامو کې نه دی ویل شوی چې د هیروینو د تولید څو فابریکې به جوړې شوي، په عملیات کې څو ټنه هیروین ویل شوی او د قاچاق له تنظیم سو ډلو څخه چې هڅه کوله پیسې ومنځي 2 میلیونه ډالر نیول شوی دی. د دې په پرتله چې وایي څومره هکټار مزکه باندې کوکنار کرل شوی، دا مسله ډیره پیچلې ده.
په کابل
کې د ملګرو ملتونو له د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په خوانی مشر دروان کل په لومړیو کې خبرداري ورکړی و. کچېری افغان دولت او نور هیوادونه د مخدره موادو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې زیاتې نه کړي، د مخدره موادو کاروبار شي افغانستان په پاشل سوي او جنایتکار دولت بدل کړي، آیا تاسو موافق یاست؟
زه دا منم چې په نړۍ او هر هیواد کې که د مخدره موادو د قاچاق پراخ او غیر قانوني جنایي سازمان فعال وي، هغه هیواد به له خطر سره مخامخ وي، ځکه دغه سازمانونه میلیاردونه ډالر ډېرې وسلې او دې ته تمایل لري چې تاوتریخوالی او سرغړونه وکړي، په حکومت او د حکومت په ادارو کې نفوذ ولري او اداري فساد وکړي. فکر نه کوم افغانستان دې له کوم قریب الوقوع خطر سره مخامخ وي. خدا د افغان حکومت، افغانانو او نړیوالې ټولنې په ګټه دي چې د مخدره موادو د ستونزې د حل لپاره همکاري وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر براون فیلډ بشپړې څرګندونې د 8 بجو په خبرونه کې اورېدلې شي.
خبری مجله اوري.
د وسلوالو پاکستانی طالبانو لخوا د اسلام آباد له حکومت سره د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوې کمیټې غړی مولانا عبدالعزیز وای طالبان له قرآن او سنت پرته بل قانون نه مني. نوموړی همداراز وایي که چیرې د پاکستانی حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې پر مخ ولاړې شي نو شاید مثبتې نتیجې ونه لري. د موضوع تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستانی وسلوالو طالبانو د کمیټې غړی او د سور جماعت په خوانی امام مولانا عبدالعزیز وایي پاکستانی وسلوالو طالبان د دې هیواد اساسي قانون نه مني. نوموړی د جمعې پر ورځ د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په سور جماعت کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل د حکومت لخوا ټاکل شوې کمیټې راته د لیدنې پر مهال وویل چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې اترې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه پر مخ وړي. که دا قانون قرآن او سنت وي نو بیا سمه ده، ګنې وسلوال طالبان بل قانون نه مني. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د پنجشنبه پر ورځ د پاکستاني وسلوالو طالبانو او د دې هیواد د حکومت لخوا ټاکل شوو کمیټو له یو بل سره ولیدل او پر ځینو مهمو مسلو پر غږېدا سربېره ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړل. په دې لیدنه کې د طالبانو استازو د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف، د پوځ له مشر راحیل شریف او د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI له مشر سره د لیدنې هیله هم وکړه. خو د وسلوالو طالبانو د کمیټې غړی مولانا عبدالعزیز وایي تر څو چې د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د اسلامي قانون او شریعت له مخې خبرې ونه کړي زه به په دې کمیټه کې ګډون ونه کړم.
اگر قرآن و سنت ہمارا آئین ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا.
قرآن او سنت زمون قانون وای نو بیا به هیڅ تونځ نه وای رامنځته شوی. دا قانون بلوچستان، سندیان او د دې هیواد ټول ګوندونه مني. چې دا قانون ټول مني تاسو ولې په بل قانون باندې زور اچوئ؟ هغه قانون چې نه یې وسلوال مني او نه یې اسلام. مولانا عبدالعزیز همداراز ویل مونږ له خنیت مذاکرات پیل کړل، خو د حکومت لخوا د قانون د شرط را مخته کولو وروسته داسې بریښي چې دا مذاکرات به پر مخ لاړ نه شي. نوموړي زیاته کړه د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د اسلامي قانون نافذ او له واک اختیار پارلمان کې هغو کسانو ته ورکول غواړي چې کله کله صورت اخلاص هم نشي ویلی. بلخوا پاکستانی رسنیو د پاکستانی طالبانو د عمومي وایند شاهدالله شاهد له قوله لیکلي که چیرې وسلوالو طالبانو په دې هیواد کې له اسلامي قانون پرته بل قانون منلی نو وسلواله مبارزه به یې نه کولی، او په خبره موږ په دې هیواد کې بل قانون نه غواړو او له حکومت سره زموږ د مذاکراتو موخه هم همدا ده. نوموړي همداراز ویلي موږ په پاکستان کې د اسلامي قانون د نافذولو غوښتنه له امریکا څخه نه بلکې د پاکستان له واکمنو څخه کوو چې ځان ته مسلمانان وایي او پاکستان هم په همدې نامه جوړ شوی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جنوري په 9 نیټه وسلوالو پاکستانی طالبانو ته د سولې د خبرو اترو وړاندیز وکړ او د همدې موخې لپاره یو 4 کسیزه کمیټه وټاکله چې د پاکستانی خبریال او کارپور مولا یوسفزي او کابل ته د پاکستان د پخوانی سفیر رستم شاه مومند په ګډون پکې 4 تنه شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د اسلام آباد او د پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې څه خنډ را مخته شوی دی، او د پاکستاني طالبانو استازي مولانا عبدالعزیز وویل چې تر هغو پورې په پاکستان کې له حکومت سره خبرو ته نه یو حاضر چې په دغه هیواد کې شرعي قانون نه وي نافذ شوی.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه ل آزادی رادیو څخه.
پرون مو د آزادی رادیو په خبرونه کې ل پکتیا څخه د راپور درلو چې هلته د انتخاباتي مبارزو کمپاین ډیر ورو دی، یعنی انتخاباتي مبارزې ورو روان دي. د تیر ریاکشن به پروس باندې انتخاباتي مبارزې په ټول افغانستان کې پیل شوه. په پکتیا کې د آزادی رادیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونه اورو.
زما په نظر د مرکز او یا نور ولایتونو په پرتله په پکتیا کې دا رقم غونډې یا د نوماندانو ترمنځ عکسونه یا د دوی ترمنځ غونډې داسې پکتیا کې نشته. یو خو یخنی ده او لار بنده او بل داسې چې دوی هلته کوم ښه فعالیت نه ترسره کوي.
کاندیدانو کوم فعالیتونه چې د پکتیا کې ډېر سست روان دي د نورو ولایتو په نسبت یا د مرکز په نسبت باندې بګه چې وینو یو نیم کاندید عکس دلته لګېدلی وي. په کار د دوی تاسې پکتیا د ځوانانو لپاره، پکتیا د خلکو لپاره کوم پروګرامونه چې دوی مخکې لري هغه دلته پیاده کړي تر څو خلک خبر کړي چې دوی په آینده کې څه غواړي، که چیرې کامیاب شو څه وکړي.
موږ چې په کوم داغه کې ګورو پکتیا ولایت کې د بعضو کاندیدانو عکسونه یا تصویرونه ښکاره شوي دي، خو د بعضو له هیڅ درک نه لګیږي. کاندید د ځان د مشورتیا لپاره په ولایت کې غونډې وکړي، ځوانان راټول کړي، هغوی وهڅوي تر څو دوی ته رایه ورکړي. نو که چیرې دوی دا کارونه ونه کړي ګمان مې نه رسي چې دوی خپله رایه لاسته راوړي.
په پکتیا کې مو د انتخاباتي مبارزو په اړه د څو تنو څرګندونې اورېدې. د ژوند رنګونه په پروګرام کې هم د انتخاباتو په ارتباط د ازادي راډیو له یو اورېدونکي سره لینا شریفي شخېدلې.
د ژوند رنګونه.
انجینر محمد اسماعیل سباوني هم د کابل ښار اوسیدونکی.
د انتخاباتو لپاره کمپاین روان ده او زیات کسان کاندید دي جمهوری ریاست ته، ولایتي شوراګانو ته. تاسو په نظر تاسو ته د دوی په کمپاین کې تر ټولو مهمې کومې برنامې دي چې دوی باید په وغږیږي او خلک د دوی له پروګرامونو نه یو برداشت وکړي او بیا رایه ورکړي؟
زما په هاند کوم نوماندان چې دي ټول باید جامع برنامې ولري، یعنی داسې برنامې ولري چې دغه په اساس د خلکو په ژوندانه کې یو مثبت تغیر رامنځته شي.
مثلا تاسو ته ډېرې مهمې کومې برنامې دي په کومو برخو کې؟
مثلا د صحت په برخه کې، د زده کړو په برخه کې، د عالي تحصیلاتو په برخه کې، او د کار د زمینو برابرولو په برخه کې باید یو شفاف برنامې او ښې او مثبتې برنامې ولري. امید په خدای چې ان شاء الله دغه نوماندان وکولای شي څه چې وایي په ژبه هغه په عمل کې هم پلي کړي. نو زمونږ هیله هم دا ده چې دوی ډېر کوښښ وکړي هغه مسایلو باندې وغږیږي چې خلک پرې باوري دي، او خلک وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته رایه ورکړي، د دې برنامو څخه هرکلی وکړي، او د افغانستان د خلکو په ژوندانه کې یو مثبت تغییر او بدلون رامنځته شي.
تاسو خپل کار ته خیستی او په ټاکنو کې به ګډون وکړئ، خپله رایه به وکاروئ؟
خامخا، هر افغان حق لري چې رایه ورکړي، او خپل د خوخي نومان ته راي ورکي ما هم کار ته خسته ان شاء الله چې راي ورکو
ځنه کسان دي چې وای موږ نه هلي سوي ولتي روز انتخابات نه راي نه ورکو د تاسو په نظر راي نه ورکو ول څومره د دوی خپل په زیان دي
خامخا خو راي چې ورنکي خود دوی په زیان ده ول چې هر څوک غړي خپل د رستون کې هغه سرنوشت برخلیک باید وټه کی نو د دوی راي ډیره خزمنه ده باید دوی کوخه کې خپل راي استعمال کړي باید راي ورکي خپل هغه د خوخي ور نومان ته چې د دوی په هاند یعنی هغه کولای شي چې مثبت بدلون رامنځته کړي باید خپل راي وکاروي
د هر فرد راي څومره مهمه ده په انتخاباتو کې تاسو په نظر څه دی خپل راي شامل کی په دې پروسه کې
ډیره مهمه ده ځکه چې یو راي کولای شي چې د ملت برخلیک وټه کی او په هیوا هیواد کې مثلا د دې راي په اساس باندې یو خبر بدلون رامنځته شي